Radio. Azadi Radio.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشیل پی یو استودیو ازادي رادیو ورې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزی په تخنیکی همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. اور چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ماسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی د جګړې له امله له دوه لکو ډیر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو کته هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیار دي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قول اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخې د استرالیا لخوا د 550 زره امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې د مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې او بلری کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبرلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سره ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته هیزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحاني د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. لدې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لری شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لری کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شوو د پر ایران د نوی لګول شوي بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفون فونی خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاو چې له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیه او ایران ولسمشران به راتلونکي اونۍ په ایران کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړي چې د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه نوریاس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د غزنی د جنگ په خاطر نږدې 300,000 کسان بې ځای شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروی را انجام دادیم، اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشله.
مړی خو سوی و، خدا خو مسلمان دی. بیا د لارې کې مړی را ګرځولې و، زموږ د قربان سې راوړلې، دلته خپل کور ته را انتقالولې. پر دې مړی باندې بیا تیزاب واچولې و، بیا په لاس کړی.
السلام علیکم. بیا هم خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکي ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکي ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناس زندیدو په دغه ناس کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیلمن کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیر وایي په افغانستان کې د جګړې د پایترسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمدا چې د مسکو ناس د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم درمنځ کېدو لپاره خا پیلموي. خاغلی مسلمیر د سې شمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره دې هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیره ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلام مشورو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، دی لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا ادم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک به نه کی، بیا د دنیا تبصره کې چې تاسو منفی بافی هستی. یعنی دی لپاره بهتر دا ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یقل چې امریکا اشتراک بونه کی، قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو نه کی، بیا خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د ښاغلي سعیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیس د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه و، ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسی جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر وي چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخې.
او څه فکر کوي چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دی ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. خو که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه راپدې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبري مو اوریدي، هغه د مسکو د غونډې د زنډیدو په اړه باندې خپل نظر لازادي رلو سره شریک.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې عبدالعزیز کاملوف تیر ورسته یو پلاوی په مشه کابل ته راغلی وو او دلته د یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمیر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غزولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر پاړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمیر هغو پروژو چې له پخوانۍ پاړه هوکړې شوي د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 55 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ او پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 29 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کېدو له امله ترنګلې شوې. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شی برسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافات وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
مننه استانګزې صاحب. ترکیې کله نه چې امریکا سره روابط خراب شوی دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوی دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغو ملکونو سره یا هغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وښي چې یعنې که ستا اتحادي نه پاتې کېږم یا ستا لخوا په ما باندې فشار وي، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې ښې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر په خپله رجب طیب اردوغان د برطانیې صدر اعظم ته، د جرمني صدر اعظم ته تلیفونونه کړي دي او یو ډول چې دا هیوادونه خپل ځان سره وساتي، ویلي دي چې که چیرته په ترکیې فشارونه زیاتېږي نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکېچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغې کې رول لوبولی شي. نو ستاسې هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیې لپاره مهمې دي. بیا وړمه ورځ خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه او تر څو هغه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرلو مسئله یاده کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي امریکا ته وخی چې یعنی که تنه اوسې ګرا سره استا له خوا فشار وي ما سر اروپאי متحدان ولاړ.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري؟
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وي چې روسي ډلو سره تماس ترلو دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزونه لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکامې هڅې وروسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغو ډلو پر ضد کوي چې امریکا وي چې بشري حقونه پکې سرغړونه ترې نه کیږي. او درېمه یو بله مسئله سنګزې صاحب هغه ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې اوسېږي او په خاص ډول هغه S-400 ډوله میزایل ضد شتم واخلي زکه چې امریکا وی چې دغه اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت سي.
بله زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې مکتجزات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکه کړکې چونه شوی اوس له اروپا او روسیې سره د رابطو د ټینګېدو هڅه کړي ده. او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې وروسته تر دوه لکو نګدی درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بي ځای شوې دي په دې مینس کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي. دوی وګي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیر تخپل پخوانی حالت ګرځیدل او له داخلي بيځښو سره مرستي هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همداشه په کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیر تر رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بيځای شوی او کورنۍ او ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روسي او جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د سړنو لمخې 1,000 بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا
270,000 تن اوسېږي. دا وایي تقریبا 2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپل سروې بشپړ کړو 1,000 کسان بیړنۍ بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره مېشت ډبلیو اف پی او یو ان ایچ سی آر ورته مرستې رسولي دي. هاو نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته پته وو هغوی به هم پام دی ونی کې خپل مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان بې کوره شوي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیر تخپل پخوانی حالت ته راګرځیدلی خو داخلي بي ځای شوی کورنۍ بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنۍ ته لومړني خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وجل شول. د خاري او برخه وسوځید او زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بي ځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوې. خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 270,000 تن اوسېدل.
د وای د دستي یو شمیر امرستې رسیدلې ویش پیل شوه. خو زموږ غوښتنه ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوښتي جوړ کړي. امنیتي کمربندونه جوړ شي ولسوالۍ ته ورغلي لاري امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. خغل نوروز وای چې لا هم خلک په دې خار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویری کړي کوي او خپل سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال له حکومت غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بي ځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې عام خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي څو خلک له دوی څخه کرکاو کی او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغه خلکو لړل یو شمیر ازادي رادیو سره خبري کړي دی ویلي چې زینو خپلوانو باندې دغه پیښه شوې دي. دنی عالمانو دغه عمل غندل او د اسلام سره پټکار کې امبللې. خود طالبانو ویان دوی دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګلې.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ځای اوسیدونکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیري ونیسي نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې پلاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسان لړل یو هم نصیر احمد دی. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوستي په پولیسو کې دند لرل چې څور دي مخ کې د ترین کوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې ل طالبان سره په جګړه کې وژل سو.
اوس بل ورځ مزه مړی سوی په پوستک طالبان عمله باندې کړی و مړی خوښوي خو دا خو مسلمان دی بیا دا لارې کې مړی راګرځولی اوس مړ قربان سړي راوړلی دلته خپل کور ته را انتقالولی پر دې مړې باندې بیا تیزا واچولې او بیا په لاس کړې دا په دې خطر باندې دی کې چې دلته د خلکو نه پراچې نه پیدا شي و زه بل ورځ مړ یو دا ښه ورور مو پټ مکه داسې دا تیزا و داسې خراب کړی و چې د قتل نو داسې کړی و چې اډونه دغه اډکه لا ور دغه کړی و ورجولې و نور خدای تک تور کړی و چې د قتل نو د تو سراب مو پټ د دې دا خو دا غي اډاپټ چې وز د پولیس د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي
لدی سره د ترینکوټ شار دوه تن نور وسیدونکو هم چې نه غشتل نه مخفور سي ورته سرګندونه لري او دغه ډول عمل په سخت ټکو غندي
د بیخي ظلم چلاندي د اسکار ملي اردو د باندې فارو په شهادت رسولي او بعده د وړ جزا فراچولې خولي وسرلی نو درشه باندې خوري نسوي نه نو دا د وطن بیا د کینات وای شي کاپیرانجی اور تکاش کی ڈبر چو کی ڈبر ول چو کی اور ڈنگا پخلو شخ نہ داس زلم سرکیر
دا تی ازاد نہ پر پاشی بی ازا نہ دیس پکاوی دی مڑ تن کی زک شیطان د مڑ سب ازار ا د پ د د چی د خراب سی د د مثلا جسدونه بی ونی سی خلق رک زین و کی جو ای چ مقصد د حکومت خراب حکومت دی ته مور وی سبا مو پایل د
پاورزگان ولایت کی د بشری حقوقو د سار ډلی هم دغه موضوع زاجراډی ته تایید کړه او وی ویل چی دا د بشریات کاوی دی او د بشر حقوقو تر پښو لاندې کول دي په دغه ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر سرپرست عبد الله بای له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقوقو تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او د مرزو ده چې انساني کرامت باید په څو کسرګو نه کتل شي ولو که هم کافر دي داسې رقم رقم الماس را رسیدلی دی مگر بیا هم چې د باجی دوستانو د خوږی څخاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علماء هم دغه ډول عمل د اسلام لاړخه حرام او ناروا یادوي د دې لړلې مولوی سن الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غجسد کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخې ته کی اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبري ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
مانا چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوښنیولې اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي
د کابل د نن ورځې ډیرې ورسپانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناسې په ځنډیدو خپل مقاله او تبصری خبري کړې دي د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډیده ورسپانې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناسې چټکل شوی او د وسلوالو طالبانو او د یو شمیر هیوادونو د سازو په برخې خستنې لاس ورځې وروسته تر سره شي د ځنډیدو خبر ورکړي دي ورسپانې د جمهور ریاست د اعلامیه په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشو چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف د ناسته باید وروسته شي ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بل نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي وایسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه ورسپانې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي دنیا ورسپانې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډیدلې ده ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به دغه ناستې لپاره کار کوي د ورسپانې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي مسیر ورسپانې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې جوړه شي. خو افغان ولسمشر او روسیې چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانې لیکلي دي په دغه غونډه کې له امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسیې فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایداره سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په ټول سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. نو داس نوري استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته به بیا د فرشتي ندا په